السلام علیکم د دیوا ډیرو قدر منو لید او ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی دا د دیوا د بلی دیوی خبرونه ده چې نیقنی غاز فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو خبروم دا پروګرام یو ساعت دی چې هیله د ساس د پام وړ وګرځي زموږ سره پروډوسر وکیل خان هم را سره مل دی او کوشش وکړو چې په دې یو ساعت کې تاسو ته خ پروګرام وړاندې کړو او د میلمنو خبرې به هم واورو تاسو کولای شئ چې د پروګرام په لړ کې فون وکړئ پروګرام ته او خپلې پوښتنې یا خبرې چلرئ هغه هم شریکې کړئ او لومړی دا چې د پروګرام موضوع د افغان ځوانانو په اړه ده دا چې په افغانستان کې څه ناخوالې تیرې شوې څلوېښت کاله جنگ و پس لغه په دا تیرو شلو کالو کې هلته یو جمهوریت راغی ډیرو افغانو هلکانو او جنکو تعلیم وکړه تحصیل وکړه ځانونه یې ځای ته ورسول او پس لغه اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي هلته د جنکو دپاره د تعلیم محدودیتونه ډیر شوي دي ډیر سکولونه یا مکتبونه تړل شوي دي ډیر کسان چې د افغانستان بهر وتلي دي هغوی هم لالهاند دي یا بیرته به د صفر نه یا د سر نه به د خپل ژوند جوړول پیلي په دې ټولو باندې به وغږیږو نو په دې خاطر مو یو دوه تنه میلمانه رابلل دي چې قدرمن میلمانه دي د کابل نه راغلي دي امریکا ته او دوی هلته په کابل کې تعلیم یې کړی دی بهر کې تعلیم کړی دی یا نور لاسته راوړنې هم لري ټوله به د دوی د خولې نه واورو زموږ سره میلمانه په پروګرام کې دي ناظم مظهر صاحب او نرګس ترکی چې دوی په خپل منځ کې ګډ ژوند لري او ښځه او خاوند دي خو په ګام په ګام د تعلیم په لاره کې د کار په لاره کې دوی یو ډیره ښه نمونه ده نورو افغانو ځوانانو ته چې دوی پرمختګ کړی دی او نورو ځوانانو ته هم خدمت کړی دی دا ټول به دوی د خولې نه واورو اوس موږ سره ناظم مظهر صاحب دی چې ورته خرغلاس وایو مظهر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
سلامونه سلامونه قدرمن لامی صاحب تاسو ته تاسو قدرمن پروډوسر وکیل صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله من نیم چې روغ او جوړ اوسئ ورو
سلامات اوسئ سلامات اوسئ او نرګس خور که هم وی ورته ستړي مشي وایو په خیر راغلی نرګس خور
او سلامونه لامی صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ستاسو د خبرونې تخنیکی همکارانو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه ژوند دی اوسې خیر اوسې او ډیر خوشاله یو چې تاسو دواړه له ځان سره په دې پروګرام کې لرو او پروګرام کې به خبرې کوو له خیر سره اول ک خپل ځان په اړه راته وایستي مظهر صاحب اول تاسو او بیا نرګس خور چې تاسو مثلا په کومه برخه کې تعلیم کړی دی په کوم ځای کې متعلم کړی دی په دغه برخه نه کې شروع کو
جناب لامی صاحب ما خو خپل لومړی زده کړې په خیرخانه کې محمد انور بسم الله لیسه کې خلاصې کړې به وروسته لاغینا لکانکول طریقې نه لاړم کابل پانتون ته هلته مې سیاسي علوم ولوستل بیا وروسته لاغینا بیا مې د کانکول لارې د کابل پانتون ماستری ته لاړه پیدا کړه چې ما په نړیوالو اړیکو کې لومړی ماستری هلته ولوستله وروسته لاغینا د آزاد اسلامی نړیوال پانتون یو برانچ په افغانستان کابل کې ما ال تخپل دوه ماستری ختمه کړه چې هغه د ستراتیژیک منیجمنت په څنګه کې و نو تقریبا ما سکم شل کاله تحصیل وکړ
او نرګس خور
لامی صاحب کله چې مهاجرت نه وروسته څوک زما د پیژندګلوي په اړه پوښتنه کوي زه همدا اوس هم زما نوم نرګس سره کې ده او زه اوس یو مهاجر یم ځکه زه فکر کوم همدا زما د پیژندګلوي لپاره اوس کافي دي ځکه ما چې کوم هویت ځان ته په تیرو شلو کلونو کې تیر کړی جوړ کړی و څه چې ما په خپل ځان باندې پانګونه کړې وه هغه هر څه ما تر شا پرېښودل اوس یوازې زه یو مهاجر یم او که د تیر ژوند په اړه باندې که د هغه د زده کړو په اړه پوښتنه کوي زه ما خپل لومړنی او د خوانځي ذکر می د کابل احمد شاه بابا د جنو علي خوانځي کې تر سره کړی دي. ورسره د کانکور د سخت آزموینې نو ورسره د کابل پانتون عامه اداره او پالیسی جوړونې په هنځي چې پبلک پالیسی ان اډمنستریشن دی هغه په هنځي ته کامیاب شوم او هغه په هنځي کی تر درس وای لوړ څه تمره کار دي کابل پانتون ټاپر محسلام و ما فارغ شوم ورسره هغه نه می ځینی سرٹیفیکیشنونه کړی دي لکه مالی مدیریت کې همدارنګ کش منیجمنت کې د پیسو منیجمنت کې اردن کې یو څو نېشنل سرٹیفیکیشن کړای دم او ما خپل ډیر وخت می ماستری می ټارګټ و خو ما غوښتل تجربوي زده کړې وکم دې لپاره می د په د دسوېلو تر څنګ ما نور کارونه هم کول کله چې محاصل هم د نور اداراتو ته تلم مالته انټرنشپ کوو او الحمدلله څه د فاغلون ورته د دولت تجسم او دولت کې کار کول پیل کړل.
ډیر ښه ډیر ښه. او په دغه وخت کې چې تاسو دغه تعلیم وکړ ستاسو په ا دې خپل په یادېږي مو چې د دین مخ کې د جمهوریت مخ کې تعلیم څنګه په افغانستان کې اوضاع او حالات څنګه وو او یا تاسو به مو د کورنۍ د غړو ناوریدلې وي په 13 کالو کې ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې په کابل کې په افغانستان کې په نورو خارونو کې څومره ماحول یا څومره غزمینه برابر و
که چې تموږ د سمونځم وګورو د پایل نه تر څو پر سمو کې ځکه خلاصوالي د پایل نه ډیر ستونزې وي ځکه چې موږ د جګړې نه نیو ختم شوی وو نسبتا سوله وزنه وایم چې مکمله سوله ځکه تاسو هم شاهد وي هغه وخت کې هم کله جمهوریت رامنځته شو نه امني و او هر ځل موږ د مرګونو پیښو شاهدان وو. کله پایل نه پایل کړو اول کې د انجونو د فارز خاصا د انجونو په موضوع باندې فوکس کوم جونو ته متاسفانه ټولنیز ماحول هیڅ مناسب نه وو ځکه موږ یو دور تیر کړی وو چې د مجاهدینو او د طالبانو دورې نه ورسته وو چې هغه دوره کې خلک د جنونو د تعلیم عام دولت او هم خلک یو ډول د جنونو تعلیم مخالفتي وو. موږ د هغه د همغه روحیه د مبارزه د تغییرولو لپاره ډیره مبارزه وکړه پایل کې زموږ شاید ډیر کورنۍ ډیر جنونو هم دومره نیکمرغه نه وي چې هغه ځان سره د خپل پلار او د خپل کورنۍ د نارینه او همدارنګه د مور پلار حمایت لږه سره ولري په پایل کې مختا کله چې خوانځي پایل کاو موږ سره د ټولنیزو امدازینی منفي فکرونه او منفي کوم منفي نظریات په ټولنه باندې حاکم همداز موږ د خوانځي د تک معنی کیدو خو لنی کمر غم سره د کورنۍ حمایت او همغه لمړیو کې موږ کولای شو درس وای او درس پایل کوم ورسته ورسته د 15 کال په تیریدلو سره د ټولنې د ډیر ټولنې امدا نظریات تغیر سو او کچې ته افغانستان ته مقایسه وکړم همیشه هم دا سوال کیږي چې دا نظریات ډیر پښتني سیمو کې تر اخیره پوری پاتې شو. خو زورته دلیل وایم نه خیر پښتني سیمو کې موږ ورسته کې د شاهدانو ته خوښ کې جرګره و بلل سو خلک دا ټول سوال او وی ویل لدین ورسته کوم د دې کلی اوسیدونکو یا د هغه سیمو اوسیدونکو خپل لور خوانځي ته ناسې 15000 افغانۍ جریمه کیږي. یعنی موږ پایل نه کله د ټولنې حتی د ښار اوسیدونکو د جنونو د ذکر مخالفت مخالفین وو او په پای کې موږ هم امدا د خوځ د جرګې شاهدانو یا موږ په خپل مبارزه سره دومره تغییر را باندې کړ په لومړی کې موږ ډېر ستونزې سره مخامخ شو خو موږ په خشاته نه کړل موږ سره زموږ د کورنۍ حمایتونه او ورسته لدینې چې موږ لومړنی ذکر وکړي هغه ذکر د انسان ته اعتماد په نفس ورکوي او انسان په دې باندې دا ورته او کوي چې لرلید ولري او خپل ځان ته اهداف وټاکي. موږ کله علم ذکریا کله چې مخون زه په کوم خپل مامدا اعتماد په نفس سره لا څه کول ځان کې مامدا ورته ولیدله چې موږ د ځان لپاره مبارزه وکړم. د لومړنۍ ذکر نو ورسته منځنۍ ذکر کې موږ د ټول کورنۍ ټول انجونی کې مډې انجونو د خپل کورنۍ حمایت ته لاس کړو د کورنۍ لملاتړ برخه منی شوې اته ډیرو کورنۍ دې باندې پانګونه کوله چې شخصي خوانځي کې او یا هم د مکتب تر څنګ ځینې نور تخنیکی کورسونه یا د حمایوي کورسونه زده کړي. د مکتب پای سره هم یعنی مکتب هم دې ډول پای ته ورسو خو پانتون دوره کې هم ټولنه نظر ډیر مثبت شوی او ټول ټولنه د خزو یا د جنونو د تعلیم څخه ملاتړ کاوه. هغه وخت موږ نسبتا فرصتونه هم مناسب فرصتونه درلودل ځنه وایم چې موږ ټول موهیت یا چاپیر ایدیالو یوازینې څه چې اوس له اوس وخت سره فرق کوم هغه دا اوس موږ د دولت حمایت درلود نړیوال ټولنې وي چې د زده کړو نه حمایت کوو او دا ټولو دپاره سره کار کوي او موږ ځوانان په محرومیت کې رالوسي او موږ یوازې موږ همدا درک کړی یوازې درس دا تعلیم دا چې زموږ راتلونکي تغیر ولای شي او مخ کولای شي د تعلیم د طریقه وطن په راتلونکي کې تغیر رامنځته کړو، نو همدا اوس موږ ټول زموږ نسل ز په دې داډه وانځه کزر خپل نسل ډیرو ځوانانو سره مخامخ شوی یا ما ورسته موقف زده ولسمشر د سکرترم د ځوانانو برخه کې چې ما تر د ځوانانو څنګه لزره کسيزه شبکه و زز د ټول ځوانانو په نمائندګي و د هغه پر اجزه په داډه باندې خبره کوم چې ټول ځوانان یو خاص وطني حس درلود ام دې لپاره په ځان باندې سرمایه گذاری کول چې وطن کې تغیر رامنځته کړي، ام دې لپاره له هر فرصت نه که هغه وړو کې فرصت ګټه یا خسته شپه ورځ بیا کول زحمت دی تر څو د هواد دننه او یا هم هواد بهر کې زده کړو فرصت ترلاسه کړي. ام وخت شرایط دا اوس موږ د دولت حمایتونه هم وو، فرصتونه هم وو، نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې پانګونه کوله او موږ ځوانان وړو کې فرصت هم موږ هغه څخه ګټه اخیستله.
او تاسو ډیر ښه ته اشاره وکړه چې تاسو د ځوانانو په برخه کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سکرټر هم وای، په دې باندې به هم خبرې وکړو د تاسو تجربه به واورو. خو ناظم مظهر صاحب غواړم تاسو نه واورو مخ کې نرگس تر کې دغه شی ته اشاره وکړه چې مثلا په خوست کې جرګه وشوه یا الته افغانانو چې د خپل ماشومان ته تعلیم غوښته، نن سبا مثلا اورو چې د طالبانو چې وایي مونږ مثلا خپل د دود او دستور په اساس یا د رواجونو پر اساس مونږ دا د دغه شی مخنیسو یا دغه شی مخنیسو یا د خوځو د جرګو د تعلیم مخنیولي، پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا په افغانانو کې یا په خصوصا په پښتنو کې د تعلیم په اړه فعلاً څه نظر موجود دی؟ په دا تیرو شلو کالو کې څه تغییر په ذهنیت کې یا په نظریه کې د خلکو راغلی د تعلیم په اړه، خصوصا د جنکو د تعلیم په اړه؟
جناب لامی صاحب، زه دغه تیرو 15 کلونو کې د یو لوی شبکې مشر پاتې شوم چې هغه د افغانستان د ځوانانو رهبرانو شبکه و، چې موږ دا شبکه د ټولو ولایتونو نه دی شبکه کې استازي درلودل، هم ښځینه هم نارینه، او هغه ټول زمونږ نسل وو. یعنی هغه نسل چې وروسته له طالبانو د لومړي ځل نه سقوط نه تعلیم شروع کړ، بیا تر حتی تر ډاکټرا کچې پورې تحصیل وکړ، هغه نسل سره زه مخامخ وم. او د دې شبکې له طریق نه او غیر له دې نه ما د افغانستان درې ویشت ولایتونه له نږدې نه لیدلې دي، ان تر بدخشان تر فاریاب تللی یم، د لوی پکتیا، کونړ، بامیان ټول. دغه مسله چې دغه دود رواج په دې شل کلونو کې هیڅ هر پښتني سیمې ته کته سو تللی وی او ما خپل په سترګو لیدلې، که مشران هم لیدلې دي که پښتانه هم لیدلې دي، ټول نظریات تغییر شوي وو مکمل. هر چا تاسو او ټول افغانستان ټول اوریدونکو د میا خان په قضیه باندې خبر دی چې میا خان هغه پلاړو چې په لوی پکتیا کې خپل لورګانې ورس کې 22 کیلومتره کومزي ته وړلې او بیرته راوړلې، هغه یو پښتون، یو سپینګر، یو د پخوانی نسل استاذ، ول دې شل کلونو کې ډیر زیات نظر تغیر شوی وو. په لومړي سو کلونو کې په د افغانستان په مثلا لوی قندار او لوی پکتیا خواته جنگونه ډیر زیات وو، او جنگ یوازنی لامل چې خونزی بند یا خزینه نشو کوله چې خونزی ته لاړ شي، ولې وروسته لاغینه کوم ولایت کې چې فرصت برابر شوه دی خوست بهترین نمونه ده. خوست کې په 13 کلونو کې ډیر ښه امنیت برقرار وو، د خوست انجونې ټول سوال ګرانه کې د خوست خونزی فعال وو. هیڅ ما اوریدل نه چې خوست کې غږ پورته کی چې خونزی ته تک زمونږ رواج نه مانی، زمونږ دود نه مانی. دا کامل اند زمينه دا فکر تغیر شوه، او دا څنګه تغیر شو؟ دا د غزوان نسل مبارزه و، د غزوان نسل چې بلا بل برخو کې مبارزه وکړه، درس ویل، تعلیم او کړزان او خود همداسې. که تاسو مثلا قندار پاته لاړ شئ، که هلمند چې ځینې خونځي بند و، هغه لامل جنگ لامل سي لامل دود رواج نه و. ان زه خپل شاهد مات دریوش ولایت د نیم افغانستان هم ډیر کیږي چې زه تلار مې یو ورځ ما یو سپینګیرنه، یو پښتونه، که یو تاجک نه، یو هزارنه، ما دا وانه ورېدل چې تعلیم د ښځو تعلیم زمونږ د دود او د رواج مخالفه خبره ده. فعلا که طالبان دا خبره کوي طالبان دغه د افغانستان شلکل نسل پیژندل نه دي دین ډیر زیات لري پات شوی دي طالبان د خپل شلکل مخ کې فکر کې دي دا مطمئنه سي ک زدا فکر لرمه کا د میش کې مکتب خلاص نشي بل میش کې کی کله تا کال خلاص نشي کال ته 100% مکتب خلاصي ځکه د غزمون نسل زمون نشاته نسل د ټول خپل غږ پورته کوي د پکور نه کینی د په هیڅ وجه دغه دود او رواج سبب نه ګرځي چې د خونځي تلان نشي زه بالکل مطمئن ما چې نیو نسل ته طالبان تسلیميږي او ډیر زر به دغه خبر واورو
د نوی د نوی نسل او د نوی کول خبره مو وکړه نرګس ترکی تاسو مخکې ویل چې د ولسمشر سیکرټر وې د ځوانانو په برخه کې نو تاسو به د ډیرو ځوانانو سره هم په رابطه کې وای دوغو سره به مولیدل دوغو خبرې به مو اوریدلې تاسو برداشت تاسو دغه درک دوغونه څو چې اوغي څو غختل سی ویل اکثر ځوانانو څه نظر درلود آئندې ته د افغانستان او اوس هم د غو سره دین سره په رابطه کې هستی کنه څه وای اوس
بالکل زه اوس هم له غو سره پاړی کې کیما خو دا ډول څه په خوان په هغه ډول باندې نیم ځکه هغه وخت کې موږ د ځوانانو عالی شورا جوړ کړل چې موږ په ټول افغانستان په ټول ولسوالیو په کچه باندې مو انتخابات وکړل او رس لاغنه شپاره کسه د ځون پساته او څلور دیش کسه د اتش پټه کسه د ولایت په کچه باندې انتخاب کړل موږ د ځوانانو شورا نه مخکې د ځوانانو شورا جلسې به د ولسمشر پر رهبری باندې رامنځته کې جوړېدلې هر درې میاشتې به ولسمشر هم د شورا جلسې رهبری کولې د دې سربېره به موږ ځوانان د غوښتل چې د خپل د ځون ولایت په کچه باندې خپل غوښتنې موږ سره شریک شي ترڅو یو ارتباطي پل سي د ولایتونو او د ولسوالۍ ځوانانو او راستن د ولسمشر د دفتر د ولسمشر دفتر سره د دې ټول د دې فکر د دې اند د دې هرڅه مغهوشه هواس ټول پرمختګ ته او تعلیم ته او تعلیم فرصتونو کې او څه کړی دی لاس غوښتنې ما ته کولې اته غوښتنې به تعلیم او مکتب خلاصېدل او دا دولت باید حمایت وکړي د مثلا فلانه مکتب کې موږ استادانو کمپیوټر مخامخ موږ معیاري زده کړې غواړو اته غوښتنې به د معرفت برخه کې او دوه غوښتنې به د کارمندانو ځوانانو د کارمندانو برخه کې وي نو زه د خپل تجربه په اساس وایم ځوانان ته امر جمهوریت نظام او هغه هغه د دې ائیډیال نظام هغه کې د خوشاله او همغه نه حمایت کو او معرف برخه کې د دې ټول همدغه درکړو دی دا کله چې طالب بهانه کوي چې موږ مثلا زموږ د دود کلتور مخالف دی دود کلتور خو خلق را منځ کوي ټول خلکو سره مخکې مثارم خپل خبرو کې ولته تقریبا د درویش ولایتونو کې سفر کړی دی هم دې خلکو سره دې خلکو سره مام نه سوالاړ بلودل د ما له هیڅ نه نه دا اوریدل دود کلتور خبره ده او دې بهانه ده د دوی د افراطی نظریه تطبیقولو لپاره اصلا اماغه د دې خپل افراطیت د افراطی فکر د دې ورته بهانه لټوي او نه د زموږ دود کلتور کې خبره ده او نه هم اسلامي حجاب او ديني نور شرعي دلایل سي رامنځته کوي تاسو مخکې پښتنه وکړه چې مثلا څه ډول تغییر رامنځته شوی دی د تغییر یو خمس سال در کولای سم 25 کال وړاندې د خپل کور د 5 میلیون په توګه په کلی کې وزېږېدل ما زه یو داس ولایت یم ستاسو ته پوری 16 سوالي د نجونو خوانځای نه لري زه د کلی مشرانو زه نه منلم او فلارتي ویل مثلا سالور سانوم نشي ساتلی دکه سبایت مثلا بلواده وکړي خو پلار می دا ونه منل او ته ویل چې زه به تاسو ته ثابت کوم چې د جنو د الکانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته دا مطلب دی د پاره وکړي هغه کلی مشران سی او کلی سی او یو وخت کې زه نه منلم ځکه زه د انجلې په توګه او دا فکر د لوس انجونې تغیر نه تیر منځ کول انجونې خپل پلار ژوندۍ نه سي ساتل ام دا و چې 25 کال وروسته یا 30 کال وروسته کله چې ما مالی وزارت کې هم ما دنده تر سره کړې ده دوی راتلل او خپل ستونزې ما سره شریکول مخکور ته ټول زنجونو کور دی خپل جرګي عمل ته مخکور کی تر سره کولې خپل خبرو نو ورسته ول کاش کی زمو کلی کې هم خوانځي جوړ شي خپل لونی واسه دا ما کلی مشان فقط یو شل کال ورسته او تغیر دی فکر تغیر کړم څه سودا دا اصلا تغیر نو دا هغه د دې چې شم دی دی خپل احساس کړو ویل دی او دا مثلا شل کال په خو دی دا فکر دلو ځکه چې یو څو دین اخستل شوی و دی تغیر نو احساس کړای خو شل کلن مازال کې دی ولې دل پسترګو تغیر احساس کړ او درک کړ د دې لپاره فکر
کې تغییر رامن او یو خو داخل کې د افغانستان د ځوانانو لیدلو کتلو او د دې ترمنځ هغه شوق او علاقه و تعلیم ته او پرمختګ ته یو په نړیواله کچه هم داسې ارتباطونه اړیکې نیول کېدلې، مثلا د غربي مغربي هوادونو د پانتونونو سره، او یا هم د سیمې په کچه. مزما په یاد دي چې افغانستان ته د پاکستان ځوانان لاړل، هلته د افغانان د افغانستان د ځوانانو سره ولیدل، او بیا د افغانستان د یو شمیر ځوانان پاکستان ته لاړل. دغه وخت تاسو څه تجربه لرئ؟ څه مو په یاد دي چې د پاکستان د ځوانانو سره ستاسو لید کاته، دوغو نظر، ساسو نظر، تمو تاسو په دې کې شي کې شامل وي کنه؟
بالکل، دغه خبرونه کې زه هم دی زکه یو ځوان او مزه او هم مخاون نازم مثال موږ دواړه په همدې برنامه کې شامل و. موږ د یو همدا برنامه فکر کوم د کراس بارډر په نوم باندې، اوسې ځوانان یوت بیاند بارډر، د ځوانان د سرحدونو نه بر علاوه یا سواسي یو بل سره اړیکه ولري. دې برنامه کې ما هم ګډون کړی و، خاون مې هم ګډون کړی و. موږ دواړه پاکستان ته سفر درلود، د ځوانانو سره مو لیدل، وروسته له هغه نه بیا پاکستان ځوانان راغلل. دا ډول اړیکې دین وختونه به مثلا د ځوانانو په ابتکار منځ کې، د دین وخت به مثلا د دې په شمول ډیر بنامي وي چې خپل ځوانانو به ابتکار کوي. موږ د ماسلون اتحادیه دلودل، مثلا د جنوبي اسیا د ماسلون اتحادیه، نړیوال ماسلون اتحادیه، دا د ځینې فرصتونو د دولت لخوا یا د پانتون لخوا نه هیڅ چاته وضاحت نه ورکړل شوی. د خپل ځوانانو ابتکار کوو، تب تلاشي کوو، او دا رقم فرصتونه را پیدا کول او ګډون کول. ډیر داسې شیانو چې موږ په خپل وخت کې نوم نه و اورېدل، خو ځوانانو ابتکار کړو، په هغه کې ګډون کړی، او بین المللي کنفرانسونه و.
او دغه سید ځوانانو لید کاته ناظم مظهر صاحب، تاسو نه به وورو ځکه چې تاسو هم په دغه سفر کې وای، ما واوریدل چې پاکستان ته تللې وای. ګوري، یو خو د ملکونو ترمنځ هغه سیاسي مسایل دي چې په خبرونو کې ویل کیږي، او یا د حکومتونو په کچه ور باندې خبرې کیږي، خو یو ولسونه دي، ولسونه دي، ځوانان دي، ځوان کول دي چې د وبل سره رابطه نیسي، د وبل د پرمختګ آرزو لري، امید لري. تاسو مو د تجربې خبره وکړئ چې تاسو پاکستان ته ولاړئ، د پاکستانی ځوانانو نه مو څه واوریدل، هغو تاسو څه ویل، تاسو هغو ته څه ویل؟
د همدې سفر یو ډیره جالبه خاطره مې په یاد ده. د وزارت خارجه، د بهرنی چارو وزارت د پاکستان استازي راغلی و، تل ورپورې استازي و چې هغه موږ د کانفرنس ټول نتیجه وزیر صاحب سره شریکول د پاکستان. ما هغه ته ویلې، ما ویلې تاسو زموږ نسل ته وګورئ، تاسو موږ ته وګورئ چې موږ د افغانستان ځوانان څومره په سخته کې، په انفجار کې، په باروتو کې، په ډېر سخت کې موږ پانتون باندې حمله کیږي، مکتب باندې حمله کیږي، بیا هم موږ درس وایو، آیا تاسو دې کې مثلا شریک ناستئ موږ سره؟ دا پوښتنه مې وکړه. مالستاس ځوانان په اسلام آباد کې ډېر یو ښایسته رستوران دی، منال نومیږي، دا رستوران دی یو تپې په سر دی، غونډۍ په سر دی چې ټول اسلام آباد نه ښکاري. مالستاس ځوانان ماښام ځي د منال رستوران کې کینی او ژوند نه لذت لري، ولې موږ ماښام چې پانتونه راوځو زموږ ویره دا ده، زموږ د مور او پلار ویره دا ده چې زموږ اولادونه آیا صحیح او سلامت کور ته را رسیږي که نه. دې وخت کې خو هغه استاد خپل سیاسي ځواب ورک، ولې دې وخت کې د پاکستان یو ځوان راپورته شو، د پاکستان یو ځوان راپورته شو، ماته په ځواب کې ویل چې نه، دا تصور چې تاسو په افغانستان کې لرئ دا یو اشتباه تصور دی، زما درد او ستاسو درد مشترک دی. هغه کوم شان چې تاسو په افغانستان کې نه لرئ، زه د یو افغان اسلام پاکستانی ځوان په دې دلته نه لرم، زه دلته د مثلا تعلیمي ستونزې لرم، از دلته تحصیلي ستونزې لرم، از دلته زه د ژوند کولو ډیر زیات ستونزې لرم، زما او ستاسو درد مشترک دی. یعنی زمونږ نوی نسل که هغه پاکستانی هاین تجربه، ما د هغه خپل شبکې سره زه 15 ورځې سفر مې سریلانکا ته درلود 2018 کال کې، او 2019 کال کې 15 ورځې سفر ما ازبکستان ته درلود، چې دا ټول تعلیمي سفرونه او تحصیلي چې مونږ هلته ترلو ځوانانو سره هم ګډون کوو. د پاکستان ځوان او زما درد مشترک و، دا ما خپل په سترګو ولیدل. همدې کانفرنس کې مطرح شو، یو ځوان نه ډېر ځوانان راځي شول چې دغه درد چې تاسو لرئ دا زموږ مشترک درد دی، دا هره مسله چې دا یو سیاسي مسله ده، دوه هیوادونو په سطح ده، سیاسیونو په سطح ده. ولې د پاکستانی نوی نسل کې دغه بشری مثلا ماهنګی مینا او محبت افغان نسل سره دا ډیر زیات مخفل پستر ګول ده. یعنی ولسون خپل منځ کې لامې سه به خصوص ځوانان خپل منځ کې هیڅ اصلا سنز نه لري.
او ډیر مننه ډیر خو خاطره مو زه موږ سره شریک کړه او خه تجربه و. دغه پروګرام مو په پاکستان کې ځوانان اوري او دوی هم ځانته ستونزې لري، دوی هم په خپل ملک ځانته، هر ملک هر ځوان ځانته یو ډول ستونزې لري، یو قسم ستونزې لري، خو د ستونزې د هر ملک د ځوانانو فرق کوي. نرګس ترکی، تاسو د جنکو په اړه باندې کلک څه ډیر وغږیږو، فعلاً په افغانستان کې د جنکو حالات څه دی؟ هغه جنکی چې د تعلیم نه پاتې دي، هغوی څه فکر کوي، څه احساس کوي، او که دغه حالت دوام پیدا کړي د افغانستان آینده کول یا آینده نسل به څنګه وي؟
کله چې د نجونو د تحصیل او مثلا د نجونو د اوسني وضعیت په اړه باندې غږیږم، زه اصلا خپل احساسات نشم کنټرولولی، ځکه زما خپل وړه خور د کابل کې چې هغه له زده کړو نه محرومه شوې ده، د هغې په شان میلیونونه نجونې دي چې هغوی خوبونه درلودل، راتلونکي ته اهداف درلودل، هغه ټول ځینې اخیستل شوي دي. دا تیر شل کال کې زموږ نسل او موږ نسل په اوسه سختي باندې متعلم، لکه څنګه چې مخکې ول شروع کړ، خو وروسته موږ ته هم هغه ټولنیز خندونه د منځه ولاړل. خو دا اوسنۍ نسل چې له درس نه محروم شوی، د هغوی اصلا فکر نه کوي چې د دې د زده کړو پر وړاندې به کوم وخت ټولنیز خندونه رامنځته شي، ځکه هغوی له پیل نه تر دا اوسه پورې داسې یو څه نو تجربه کړي، نه ولیدلي او نه یې هم تمه درلودله. نو کله چې دغه تنداس یو نظام راغلی او امر کورس دی تر امرسانی پوری کومبل بهانی پوری کور پات شي، هغوی د مکتبونو د دروازې لمخې نه د سمفونو نه رخصت کړو، برتي کورونو ته واستول، یو ډول نا امیدی د دنجونو ترمن راتلونکي ته امید ترې اخیستل شوی دی. او زه فکر نه کوم چې دا حالت ادامه پیدا کړي، اصلا امکان نه لري. ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، بي د ښځو د تعلیم نه، بي د ښځو د کار نه ټولنه فلج ده. زه اصلا د دې امکان نه ګورم چې اوسنۍ نظام چې حکومت نشم ورته ولی رژیم یا نظام به وکولی شي بي د ښځو د ګډون نه حکومت مخې ته یوسي. اصلا کومه بل لاره نه لري، باید همدې برخه باندې جوړجاړي وکړي او د ښځو نه هم کوم د ګراوګانګری په توګه استفاده وکړي او نه هم د کومبل امتیازګری په توګه باندې استفاده وکړي. دوی څه مسؤلیت لري، باید ښځو ته د تعلیم حق ورکړل شي. دا حق موږ ته په قرآن کې راکړل شوی دی، دین کې راکړل شوی، زموږ کلتور کې راکړل شوی دی، زموږ د ټولنې د ټولو اصولو په اساس ده، زموږ د حقونو برخه ده. حق مو د اساسي حق مو ده او هیڅوک دا له موږ نه نشي سلبولی. او زه د دې اصلا امکان نه ګورم چې دا حالت ډېر ادامه پیدا کړي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د بلې ډی وی پروګرام اوري، زمونږ سره میلمانه دي ناظم مظهر صاحب او نرګس ترکی چې دوی دواړه په افغانستان کې تعلیم او تحصیل کړی دی او هلته یې عہدی درلودلی رسمي، خو اوس د طالبانو د واک ته رسیدو نه پس راغلی دی امریکا ته او دلته ژوند پیل کړی دی. د دې ځای د ژوند په اړه به هم خبرې واورو، خو تاسو په دې منځ کې کولای شئ چې که څه پوښتنه ولرې او یا نظر ولرې موږ سره په ټلیفوني اړیکه کې شریک کړئ. ټلیفون وکړئ، د ټلیفون شمیره مو ده 202-205-0403. په سر کې به د امریکا کوډ ورسره یو ځای کوئ چې هغه 001 دی، یعنی 001-202-205-0403. نو تاسو د ټلیفونونو په انتظار یو، خبرو ته به ادامه ورکو. مظهر صاحب، یو خود تعلیم قصې دي، د تعلیم تر څنګ کاري فرصتونه چې بیروزګاری هم د ځوانانو لپاره لوی مشکل جوړېدای شي، خو په تیرو شلو کالو کې ځوانانو ته څومره کاري موقع ورکړل شوی په اداراتو کې، په حکومتي ادارو کې، په شخصي ادارو کې څومره ځوانانو وده وکړه او ترقی وکړه؟
جناب لامیس، په تیرو شلو کلونو کې یو خو زمونږ نسل مسله ده چې مثلا مونږه تازه سمرې ته رسیدلی یو او مونږه د جمهوریت له شروع نه تر ختمه پورې مونږه مکمل تحصیل کې مصروفو. مونږه تازه مخکې له سقوط نه زمونږ نسل چې که ماستری حد اقل که لیسانس حساب کو، هغه ځوانان تازه کار ته آماده شوي، زما په شمول چې هغه تازه باید کار شروع کړی وي، وطن ته خدمت کړی وي، د وطن د آبادۍ سبب ګرځېدلی وای. نو ځکه په مثلا ورسته له شل کلونو تحصیل نه ما دولتي وظیفه لاسته راوړه، او دا وظیفه مې د اصلاحاتو اداري کمیسیون له لارې تقریبا د پروسې شپږ نه تر نهه میاشتو پورې وخت ونو چې زه د وظیفه مې شروع کړم. کله مې چې وظیفه شروع کړه دا د جوزا میاشت وه چې ما وظیفه شروع کړه، وروسته له شل کلونو تحصیل نه او شپږ میاشتو پروسې نه نور په اسد میاشت کې سقوط رامنځته شو. یعنی زما لوی ما ټول درې میاشتې خپل وطن ته خدمت وکړ چې زما لوی زه ډېر افسوس خورم چې زه یو مثال ما یعنی نرګس ترکی او فزرګونه ځوانان فزرګونه ځوانان
مظهر صاحب خبره مهیره نشي مونږ سره د بنونه د پاکستان د بنونه قدیر خان په پروګرام کې راغلی دی، ټلیفون کړی دی، راځي چې تینې واورو چې څه پوښتنه لري. قدیر خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی بل ډی وی پروګرام دی.
السلام علیکم لامی صاحب.
جوړ په خیر، تازه تکړه، مهرباني.
ها ملمنو ته سلام کو، خبره ده څه دغه نه افغانستان کے سکیم حکومت ہے کہنا الحمد للہ بالکل صحیح چالی جی کہنا حکومت کا تعلیم دے کہنا آگا اور کبھی
خاں
اسلامی چکم اسلامی تعلیم دے کہنا آگا وہی کہنا چاہتا کبھی کہنا خلاص کی ہوتا خدا نور تعلیم نہ ہونا دی کہنا خوش کنسل شوی دی کہنا ختم دی
کم تعلیم تا سوئے چھ ختم دی
دا د انګلیشو لاته لمینه اندی کنه دا خاتم شول
کنه دا 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 ماډرن ماډرن تعلیمونه تاسو تاسو په دې خوشاله یاست چې دا دینی تعلیم دی یوازې یو دا نور تعلیمونه دی ختم شي تاسو دا سوایست چې دا ښه کار دی
نه الله کوم دا سوای کنه چې کوم اسلام چې اوکاست کنه په خپله د ویګنه مشکلاند وسه
اها
اے خلک خبره تاسو کنه چې کوم کومه خبره دی یورپ تو کنه اب په افغانستان کې نه چلیږي کنه
نہ خبر
خبر
مہربانی مہربانی وہ در قدیر خان صاحب منگ سر پاتے شیخ ہے ناظم مظہر صاحب پختنا واورے
قدیر خان اور اول سلامونه تاسو وړاندې کوم مهله من چروغ او جوړ سي ورور زکلا تقریبا شپږ میشت کې افغانستان او تلم ول ز کابل کې پیدا شوم لو شوم شپږ شکل ژوند په کابل کې تیر کړل. کابل چې د افغانستان مرکز دی او کابل کې مثلا زما خويندې د شل کلونو کې کله چې مکتب ته تللې سپین ټیکرې به ایجاب رقمه مخ نه تاوو او تور جامې دي چې لامې ته ټول ته معلوم تاسو کې د افغانستان کالی وګوره په مغه ګرمي کې د تور جامې اغوستل خاص دی لپاره چې دا یعنی هغه زمون کلچر او دود همدا وایي چې ښځه باید همداسې یو جامې واغوندي یا زمونږ اسلام همداسې وایي. زمونږ په افغانستان کې مونږ مسله د ښوونځي مسله ده، ښوونځي چې اوبل نه تر دولسمه پورې تاسو په پاکستان کې اوسېږي. زه پاکستان ته تقریبا پنځه شپږ ځل راغلی یم په دې سو پنځه کلونو آخر کې. دا ما د پاکستان نجونې یا د افغانستان نجونې یعنی کالی هم د پاکستان نجونو نه مناسب تر دي که اسلامي اړخ ورته وړکو اسلامي تر دي او ایجاب هم د افغانستان هغه دی. بل تاسو مثلا وای انګلیسي د افغانستان کې ټول درسونه یا په پښتو ژبه دي یا په دری زمونږ دوه ملي ژبه باندې دي، ول پاکستان کې اویاونه زیاتره ښوونځي کې په انګلیسي دي. او بل خو انګلیسي خو مثلا نه د اسلام مخالف ده، نه مونږه د مکتب په دوره کې خزینه و هیڅ هیڅ کوم مضمون هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام مخالف وي. مونږه تر دولسمه صنفه پورې قرآن شریف لرو، اسلامی زده کړ لرو. مونږه ته پانتون کې زمونږ پانتون کې مثلا تاسو خپل بهتره پوهیږي چې زمونږ ځینې مضامین دوه کړل ته و ځینې مونږه ثقافت اسلامي په اته سمستر کې ثقافت اسلامي لوستلی دی. ان افغانستان کې زنه په امستاس آیا لنیزین لیدلې ده، واجتم لیدلې ده، د نجونو جامع، د نجونو کریکولام، مضامین درسی، مکتبونه. مونږ افغانستان کې د نجونو مکتبونه استادان ټول خزه وي، حتی زمونږ د نارینه او مونږ چې الکانو زمونږ استادان ان زه خپل از ما په خیرخانه کې کابل کې 90% 90% استادان خزینه وي. دغه مونږ یعنی ایس د تجربه نه لرم چې زه د یو مسلمان په صفت زوم چې بالکل تاسو سره موافق یم چې دغه دې څه شي او تاسو مثلا یو مثال ماته تاسو راکې مستند مثال چې دغه مسله په کابل کې په افغانستان کې غیر اسلامي غیر شرعي و دي چې کلونه
کې تاسو بالکل د نرګس تر کې نه به واورو تاسو واوري دل د قدیر خان خبري دغه پښتنه خای ډیرو کسان ته پیدا وی چې په کابل نه لیدلی افغانستان نه لیدلی نو هغه ته داسې ویل شوې دي چې غني الته په امریکایان شالته و نو بس ژوند یا تعلیم یا هر څه ثقافت یا دود دستور د غربیانو په ډول وو غواړم له تاسو نه واورم چې په تیرو شلو کلو کې څه مثبت اثرات د غرب په افغانستان کې ولیدل شو او څه منفي اثرات ولیدل شو
قدیر خان ورور ته باول اول وایم چې زه خپل د کابل کې زیږیدل یم کابل کې رالوی شوی یم کابل کې مکتب لوستل دي زه نه پوهیږم مثلا دوی یوازې اوریدلې د لیدلې نه د کاش چې د یو ځل کابل ته راغلی وای لیدلې وای او بیا دا خبره کړې وای مزه په اسلامي حجاب کې تلم زما ټول خوانځي میډالکانو له مکتب نه سکول نه میډالکانو له سکول نه جلاو بيخي اتف د فاصله او تایمونو ترمنځ فرق او موږ اصلا یو بل سره نه مخامخ کیدو زما ټول استادان خزینوی او بل دیتوایی سه ای مثلا مدرن زده کړی د دین خلاف دی یا په اسلام کې جای نه لري حدیث شریف دا وای علم زده کړی که څه هم په چین کې وي نو ماته د علم زده کړی ماته د علم فرصت را مسته کی زه د خپل د پیغمبر د حدیث په اساس باندې زه غواړم زه کولای شم ماته د اجازه د چین ته ولاړم یورپ ته ولاړم اصلي زده کړم او د غرب د تاثیر په اړه باندې وایم زموږ تحصیلي نظام کله غرب نه متاثر ش غرب اصلي ذکر لري مودرن ذکر لري او هغه د اوسنۍ دنیا د تقاضا سره برابر دي موږ ټول کوشش دا وځه هدا اقل وکولې سو موږ خپل معرف نظام یو لیول ته ورسو چې موږ وکولې چې داس یو نسل وړاندې کو چې هغه وکولې چې دنیا سره برابرۍ وکړي د دې هر څه مانی مثلا غرب پاړه باندې غرب ځین شیان منفي غني هغه بیا په موډ سټایل کې وي او یا به هم نور برخو کې وي خو کله ذکرونه زموږ ټول هدف هم دا و چې موږ ځوان ولاړسو مخته ولاړسو د غرب ز تعلیم غرب پورې تړلای نه بولم تعلیم ټول پورې تړلای دا که هغه یو وخت موږ مسلمانان عربي نړۍ په زده کړو کې ډیره مخکې تللې ولا له غرب نه خلک راتل له عربو نه زده کول غرب ته اسلامي نړۍ نه هغه تیوریګانی وي هر څه چې دلودل خپل ځان باندې تطبیقول او خپل هوا ته به علم انتقالو اوس متاسفانه زموږ د قادر خان صاحب په تیر باندې فکرونه زموږ ټولنه کې رامنځته شوې دي چې زموږ د شاتګ سبب شوی دی نو موږ به هم مجبور یو د دنیا د تقاضا سره د پاره چې ژوند مختبوز موږ باید مدرن زده کړو وکړو زه دا نه وایم چې باید د دین او اسلام نشاله پاده سو موږ اسلامي موږ د مکتبونو نصاب دا ډول اوسه هم مدرن زده کړو دلودل او هم قران شریف او تفسیر او حدیث او ثقافت اسلامي مترسوس د لسانس یا هم پانتونیا یونیورسيټي یا کالج نه فارغ دلو هم دا دینی مضمون زموږ جبري مضمون او هغه باید موږ دغه کردته هغه څه هغه ملوسته وای
او ناظم صاحب دغه په افغانستان کې په تیرو کلو کې څه وشو څه کېدل یا څنګه تعلیم څنګه مخته ته ځوانانو سره کول پدې مو ډېری پوره خبري وکړي اوس برا شو اوسنی حالت ته اوس کله چې د طالبانو په بیا واکمنې دو ډېر شمیر افغانان چې غوي تعلیم کړي وو غوي ډیګریانې درلودلې ایم ای ډیګری درلودلې باشتلر او پی ایچ ډی دا ټول اکثرا چې ګورم مثلا چې بهر وتلې دي بهر ملکونو کې دي لکه تاسو د دوغه حالت وس څنګه دی دوی وس په هر ځای کې تیتو فرق دی په هر ملک کې دوی د سر نمبر ته ژوند څنګه شروع کوي دوی د څه ستونزو سره مخ دي
جناب لامی صاحب مونږ خپل ځان چې مثال ورکو مونږ ډیر یو بد حالت تیر کړ ډیر زیات مونږ ان زه خپل په دفتر کې هم غرمې 12:30 بجې وچه نرګس ماته زنګ وهه چې طالبان کابل تر دننه نشوي دي عجل کور تر شه نور دغه زنه زده هم چې مونږ اصلا د تصورم مونږ زین کینو یعنی مونږه مغه نیویم د خپل پورې مونږه دفتر کې او مونږه کار کوو زحمت هم بس د سې دفتر نه شو کوم ولید تر اوسه پورې چې د اغینه تقریبا 9 میاشتې تیر شوې دي چې لسمه میاشتې را نه کیږي د طالبانو د ساتګ نه یعنی هغه ځوانان زما په شمول زما ملګری په امریکا کې دي کورن زما خوستانه په کاناډا کې د زما ډیر ملګری په اروپا کې دي د هیڅ چا رواني حالت هغه نارمل حالت ته رسیدل نه دي زمونږ لویه لمرنۍ ستونزه ده چې مونږ یو رواني شوک لیدلې دوی لاز نسل نه یو مونږ کار خلا پریک دا مثلا خو بیخي ورستۍ خبره ده اته مونږ ټول کورنۍ فعلاً مثلا زما کورنۍ زیاتره ټول په کابل کې ژوند کوي دا فلم یو روحي فشار دی زمونږ ملګري ډېر تیت پرک شوي دي د چا یو ورور په یو هیواد کې بل ورور بل هیواد کې دی نیمه کورنۍ افغانستان کې ده نیمه په اسلام آباد کې ده نو دغسې یو حالت چې راغلی دا چې تر څو یو نارمل حالت ته رسېږي زما فکر حد داخل یو کال نور وخت نیسي لویه ستونزه یو رواني او روحي شوک دوم ستونزه دا ده چې مونږ یو بیل هیواد کې تحصیلات کړي دي بیل واس کې وظیفې اجرا کړي دي بیل تجربه ده مونږ راغلو امریکا ته هغه تجربه هغه تحصیلات مونږ زیاتره مونږ په امریکا کې پلي کولای نه شو تایمه د پلی بیکو حد داخل وخت نیسي یو تر دوه او تر درې کال پورې وخت نیسي چې مونږ د دې د وظیفوي سیستم ته برابر شو هغه وظیفې چې البته زمونږ خوښي تمه د امریکا کې کاري فرصتونه ډېر زیات دي چې وظیفې شاید پیدا شي ول هغه څه چې مثلا د یو ځوان ارمان دی یو ځوان ارزو ده او هغه ته یو ځوان زحمت باسه لکه امریکا ده که کاناډا ده که اروپا ده زموږ ټول ملګرو سره پاړي کوي متاسفانه یو لوی ستونزه کلچر متفاوت شوی دی فضا متفاوته شوی ده وظیفي سیستمونه تجربه ټول متفاوت شوی دی دا مونږ ته ډیره زیاته لوی ستونزه ده تر څو چې مونږ دې سره ځان تطبیق کړو ده تقریبا یو کال نور وخت نیسي او درېیم ستونزه دا ده چې دغه مثلا امریکا کې د یو هیواد د ډیر زیات مصروف هیواد دی دلته متاسفانه دغه اجتماعي اړیکې ډیر زیاتې کمې دي مونږ د افغانستان ځوانان چې مونږ مثلا یو اجتماعي ټولنه کې راځو چې وي مونږ مثلا ملګري دوستان خپلوانو مو همکارانو مو هغه نه دفتن بیلیدل ډیر زیات سخت تمامېږي نور نه د سقوط ما مخکې ویل زیات ضربې مونږ نسل تر رسول الله او تر سوچ منګ په خال راز شاید خلونه وخت
او بالکل اوس نو خبره دا چې اوسنی حالت ته په توجه سره نرګس تر کې تاسو نه پښتنه کوم اوسنی حالت ته په پام لرنې سره دغه د افغان کو ځوان نسل یا ځوان کول چې تعلیم وک او په کار پوي شو کار ته ورسید خو مګر بیرته حالات د سراغله چې وطن پری خو د وطن نه اواره شو په مختلفو ملکونو کې وېشل شو دا سي امکان شته چې دوی بل اخر یو ورځ اکثریت بیرته وطن ته ستانه شي او یاد ده چې افغانستان دغه مانوي سرمایه دغه لوی سرمایه د ځوان کول د ابد پورې بیرته د لاس اور کړه او بیرته به بیا د سیو حالت راشي چې دغه سیو سرمایه پیدا کی
ما مخکې خپل خبر کول چې زموږ نسل لنور نسلونو سره متفاوت او یا هم شاید ما نور نسلونو نه ویلي دلی دا ډول قضاوت کوم خو ما ول زله ډیر ځوانان سره کار مدلو د خپل شاوخوا می ځوانانو خپل یو ځوان یم د دې لپاره زموږ نسل ټول هدف هم دا وطن ته خدمت وکړي وطن وضعیت کې تغیر راوړي راتلونکو نسلونو ته فرصتونه ډیر مساعد کړي متاسفانه سقوط سره زموږ نه هغه زموږ هدف واخیستل سو او دا یو ډول شوک پر موږ باندې هغه ځوانان ته وتلی د وطن نه او مجبور شول چې وطن پرېږدي هغه ځوانان دلته زیزی او سره پاړي کې کوم یو کوم چې نور د زده کړو فرصتونه ترلاسه کوي هغه ټول لیکي او وایي زما امید دا ده زبرته په ډک لاس وطن ته ولاړ شم ټول ځوانان ته هم دا دي زموږ ټول په فکر کې برته وطن ته تګ دی خو وطن تک موږ خپل ځان ته سره خاتون لرو موږ سیاسي اړخ سره د سیاسي نظام سره سرکار نه لرو موږ سرکار کې لرو د نجونو زده کړې د د ټولو شخص د ځوانانو د هر وګړي شخصي حریم ساتنه ده. شخصي حریم د هغوی پرایوسي او هغه څه چې هغوی شخصیت پورې اړه لري هغه ته احترام دی. او د همدې ځوانانو موږ ځوانان چې زده کړی دي موږ څخه کار اخیستل دي ځکه زموږ هدف وطن ته خدمت دی. موږ غواړو یو څه وکړو چې وطن کې تغیر راوړو. موږ ټول سره کار کې لرو که هغه سره کار کې ومنل شي مطمئنه یم زما په شمول باندې زرهاو نور ځوانان دي چې راغلي دي او وطن څخه جلاوالی نشي زغملای او د هغوی ټول هدف ما مغه چې برته وطن ته خدمت وکړي هغوی برته وطن ته ستنيږي. ستونزه دا ده چې طالب د تیر دورې ته په هغه تجربه چې درلودلی ده او اوس راغلی دي دا ثابت کړله چې دوی د علم ته ارزښ نه ورکوي، تعلیم ته ارزښ نه ورکوي. د تحصیلاتو عالی وزیر وایي چې لسانس او ماستری په درد نه خوري، تقوا ولري او مدرسه ولولي ځکه زه نه ماستری لرم نه پی ایچ ډی لرم نه لسانس هم خدای پاک ماته د وزارت مقام راکړی ده. د تحصیلات عالی وزیر چې ټول ماموریت ټول میشن د لوړو زده کړو رامنځته کول ولوي هغه سي دا رقم خبره کوي نو دا معلوم ده دا بيخي جوته خبر ده. دوی دې اصلا کادر په نوم تنه پیژني، دوی د احترام نه لري تخنیکی کسانو ته او دا دوی ثابت کړل دي هغه کسان چې مثلا د سقوط نو وروسته وطن کې پاته او دولت داخل کې ځین ځوانان او ځین رئیسان او ځین نور مثلا نور بسونه کې کار کوي هغه ټول رخصت کړل په جال باندې د مدرسو کسان دا وسل توغی نه د دې د لینې علمي
مننه. او مسر صاحب وروسته پښتنه د تاسو نه کوم پیغام لري هغه ځوانانو ته چې په افغانستان کې اوسګي پاتې دي، بهر ته هم نه دي تللي، بهر ته هم د تګلارې بندې دي او په داخل کې د افغانستان هم د تعلیم لار ور باندې بند شوې ده، کار لار بند شوې ده، امید د لاسه ور کړې دي. اوغو ته تاسو پیغام څه دی؟
زما پیغام هغه ته دا دی چې هم چنان طالبان ته چې په تیر څلوېښت کلونو کې اته نظام راغلل ولې بیرته لاړل، دې بیرته تک لوی لامل لامل سب استبداد او ظلم او تعلیم لريواله او په یو پراخ حکومت نه رامنځته کولو همدغه علتونه و چې د لمنځه لاړ. که طالب د خپل مخکینی دور ته وګوري عین شکل ایس زما په نظر طالبان ته خوشبینی دا ده چې طالب ریشه سوګونه پیژني تر څو چې طالب خپل حاصل کې تغییر را نه وړي. یعنی ایس امکان نه لري چې افغانستان باندې حکومت وکړي. درته زه په تضمین وایم یو خوشبینی مې دا ده چې انشاءالله ډېر ژر به طالبان خپل دغه اصول ځینې خبرې چې دي لکه د نجونو تحصیل چې دی مثلا ځینې موارد چې د پخوانی حکومت کسان چې دي یا ځینې دغه کادرونه چې دي چې هغې له دندو ګوښه کړي دي او مدرسو کسان یې راوړي دي دغه اصول تغییر کوي. ځوانان ته دا وایم چې ډېر ژر زه خپله شخصا ډېر امید لرم. ما څنګه چې نرګس جان ویل زه هم چنان د طالب سره مثلا نظامي او سیاسي اړخ کې زه هیڅ ستونزه نه لرم. نظام دی یو نظام راځي بل نظام ځي دا یو طبیعي خبره ده. ول اصل ما یو ځوان په صفه زه ډېر سرې کرخه لرم چې دا تنه زما نه ده د میلیونونو ځوانانو غوښتنه ده. د میلیونونو ځوانانو غوښتنه دې نظام نه ده د سرپرست نظام نه چې انجونو مکتبونه خلاص کی ظلم پی دی یا ځوان خپل مغه ازادي ته پی دی تعلیم ته ډیر ژه طلبات ورکي تحصیل ته ډیر ژه طلبات ورکي. ما ورور هم د کابل پانسن انجینری کوي ډیر ژه نو امید ده ولی وي مخ کې منګه جمهوریت وخت کې اونۍ کې 15 ورځې درس لوستل وو اونۍ کې 2 ورځې درس لولو وایم ولی وي یو ورځ انجون دي یو ورځ الکان دي چې استادان موږ ته رسیدګي نشي کولای نه انجون تحصیل کولای شي نه موږ تحصیل کولای شو. زموږ تحصیل نیمه نیمه مخکزي یعنی په ټول توګه ورشاندي شوی دا یعنی شکل نور ځان کابل پانسون کې دي. ځوانان فلن ډېر زیات نا امید دي ولې ما په لوی پیغام دا چې امید ولرو موږ نا امید نه شو. دا سرپرست حکومت راغلی دی څو میاشت نور شاید وختونه سي چې بیخي زیات وخت شاید نوي کاله پورې زه بیخي مطمئن یم چې شاید مکتبونه بیرته پرانستل شي. دغه سیستم چې دی اوس فعلا مقصد رامنځته کړی د لمنځه دي دا ځوابونه دی لامې صاحب چې
ډېره مننه ناظم مظهر صاحب او تاسو نه هم مننه د نرګس تر کې نه هم مننه. تاسو بریالي اوسئ ژوندۍ اوسئ چې تر دې دمه پورې زمونږ سره په پروګرام کې پاتې شوي او خپل هغه خبرې او قصې مونږ سره شریکې کړې. په آینده پروګرامونو کې به بیا هم له تاسو سره خبرې ولرو. ښه ورځ تاسو ته غواړم. ډېره مننه. سلامت.
ډیره زیاته مننه خدای په امان.
مننه خدای
په امان. سلامت. قدرمن اوریدونکو تاسو د بلی ډی وی پروګرام د واشنگتن ډی سی نه او ریچ ز فواد لامی تاسو وړاندې کوم او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمه سجاد نورستانی صاحب دی چې د ماسکاو نه موږ سره په پروګرام کې دی. نورستانی صاحب ستړي مې شي په خیر راغلی زموږ پروګرام ته.
مننه لامی ته خدای مراول په سر کې تاسو او تاسو ټول د نوو دین د سلامونه
باندې کوم. سلامات اوسئ. ډیر مننه نورستانی صاحب. تاسو هم یو د تکړه ځوانانو نه د افغانستان یاست چې په تیر حکومت کې مو کار هم کاوه او تعلیم مو هم کړی وو خو اوس د هیواد نه د ملک نه بهر یاست. غواړم له تاسو نه یو ورما چې ځوانانو په دغه تیر کال کې په اگست میاشت کې چې په افغانستان کې حکومت چپه شو ځوانانو څه د لاس ورکړ؟ علامه
صاحب د اگست میاشت کې چې د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت دولت رانسکور سو تر هغه وخت نیول تر وسه پورې افغانانو هر څه لاس ورکړل، خصوصا بیا هغه ځوانانو چې د تیر شل کلن دور کې دوره پیدا شوی او یا را لوی شوی رشته نمو یې کړی وه او حد اقل تعلیم او تحصیل یې کړی و. هغه ځوانانو یعنی هغه ته هیڅ شی پاتې نه شول افغانستان کې. دا سمه ده چې موږ تاسو دولت مثلا لاس ورکړي یو سیستم مو سیستم لاړی او بل نوی سیستم راغی. دومره چې افغانستان کې دا سیستمونه بدلېږي په نورو هیوادونو کې د پارلمان وکیلان نه تبدیلېږي، انتخابي وکیلان. خو موږ دا منلو چې دا صحیح ده، موږ سیستم لاس ورکړي، یو سیستم موجود ده جمهوریت په نامه، اوس بل سیستم راغی د امارت په نامه. خو موږ دغه سیستم د لاس ورکولو سره بدبختانه خپل ټول سیستمونه، نور مثلا تحصیلي نهادونه، تحصیلي سیستمونه دا هم لاس ورکړ. مطلق داسې یو فضا رامنځته شوه چې د اختناق د مثلا د تحصیل ضد بشپړ داسې یو فضا چې هغه کې د ځوانانو هغه هیلې، هغه ارمانونه او هغه غوښتنې چې هغه درلودې د هیواد لپاره، د خپل ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هغه ټول منځ ولاړ. یعنی زه دا دوستانو سره چې کله خبرې کوم دوی وایي چې مثلا څه باید وشي. ځینې دوستان کله کله ګیله هم کوي چې تاسو مثلا راځئ د طالبانو نظام پسې خبرې کوي. خو زه دغه دوستان ته دومره ویل غواړم د یو ځوان په صفت چې د تیر جمهوریت د وخت یعنی شل کلن دیموکراتیک نظام یو ځوان وم، یا مثلا د هغه وخت ما رشد کړو، تحصیل مې کړو، زه دې ته دومره وایم موږ ته مهمه نه ده چې کوم نظام راغی، څنګه تاسو راغلي مو منلی، خو تاسو دغه وخت څه وکړل؟ دغه یو کال تیریږي، مثلا یو کال دی نظام پوره کیږي، خو دغه یو کال کې دوی حتی تر اوسه پورې داسې یو طرز العمل آماده نه سو کړل چې په خپل خوشه باندې، په خپل هغه طبیعت باندې د خلکو د تحصیلي نظام وړاندې کړي چې دغه زموږ تحصیلي نظام دی او دا تاسو عملي کړئ. تاسو وګورئ د نجونو ښوونځي له اوله ورځ چې د نظام ترلاسه کړي تر هغه وخت نیوې تر اوسه پورې دا بند او شوه، خصوصا زموږ خويندې مکتب ته نه ځي. الکوان سره د تماس لرم، مثلا زموږ ځوانان چې مکتب کې دي او پانتون کې دي، هغه دا شکایت لري وي هغه چې مثلا موږ په خاطر درس ولاغ کې نهسته. ځنه مکاتبو کې مطلق د تعلیمي نصابونو کې تغییر راوصل شوی دی. یعنی هغه موږ صحیح ده چې تعلیمي نصاب کې تغییر راځي، نظام بدل شي، خو داسې خو نه کیږي چې موږ تخصصي مضامین هم لري کو د مکاتب نو راوالته مثلا ځنه ایدئولوژیک واقعي خپل د دل شان په چر اوړو. دسه ما سره دسه راپورونه موجود وو چې په قندهار کې، په روزګان کې، په زابل کې، دغه ځایو کې د طالبانو د دل په صفه چې کوم منامه درلوده هغه په خلکو باندې تدریسول چې دا تاسو باید دا ولولې په مکتب کې. په ټول کې لامه صاحب دومره ویل سم چې موږ افغانستان کې هغه ځوانانو چې شلترن نظام کې موږ رشد کړو، تحصیل مو کړو، نو بس دې چې مثلا موږ نظام کې کار کوي که کار مو نه کوي، خو هغه فضا چې موږ څه هغه موږ استفاده کړې و او څه سالم استفاده مو کړو. خو داسې وخت کې موږ یعنی ځوانان ته چې ګورو پوره ناهیلې دي، اصلا هیڅ نه و آینده د پاره دو داسې حالت نه ویني چې هغه کې دو افغانستان آینده کې ځان وګوري، حد اقل هغه ارمانونه، هیله او پلانونه چې درلودل هغه عملي کې. نو زما په نظر یو نظام، یو سیستم چې نسی کولای په یو کال کې حتی خلکو ته د تحصیلي نظام هغه سیستم یا کلنار معرفي کې دا به څنګه وکولای شي چې دوام وکړي، څنګه به وکړي چې حکومت وکړي.
په دې برخه کې تاسو د نړیوالو خصوصا د سیمې د ملکونو او یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو سازمانونو د دوی کردار یا هغه د دوی رول څنګه ارزوي، دوی څه کولای شي، او آیا په دغه ډول چې وس روان دي، مثلا په طالبانو یې اقتصادي بندیزونه لګولې دي، او پرسمیت نه پیژني حکومت ورته په دغه ډول به طالبان حاضر شي چې بل اخر د جنکو د خزو د ځوانانو د نورو کسانو د ټولو حقونه ورکي او یو ماحول په افغانستان کې رامنځته شي چې بیا هم د منلو وړ وي.
اول خو دا شرم خبره ده چې یو نظام یو سیستم د خپل خلکو د غشتنو د پرکول لپاره مثلا هغه استفاده کوي او داسې استفاده ترې کوي چې زه خپل شزه خپل خويندې خپل مېندې خپل مشمار مکته نه پرېږدم تر هغه وخت چې نړیوال ما په رسمیت پیژني. او بل خبره دا ده چې نړیوال دلته هیڅ رول نه لري. نړیوال مې څو کې نړیوال خو زما ستا په غم نه دی مړ او خو خپل کوشش کوي هڅه کوي خو ټول کار مشکل لري. زما باور دا دی موږ دا اول ځل نه چې طالبان د افغانستان کې حاکمیږي یا افغانستان کې نظامونه تغیر کوي. کله چې مثلا اول ځل باندې طالبان راغلل هغه وخت تاسو ورته آرشیفونه ته وګورئ هغه وخت زموږ مشرانو دا وایي چې موږ دغه یو کال کې شپږ میاشتې کې دوه ورځې کې لس ورځې کې نوې تحصیلي نظام او نظامنامه ترتیبو هغه په بنسټ به زموږ خويندې او الکان درس وایي. خو دا هغه په 15 کلن نظام کې اصلا دا کار به ونه شو کولای. دا مشکل دا دی چې طالبان دا څه کوله نه دا نه غواړي. مثلا د دوی هغه اساسا د دوی په ماهیت کې او د دوی په رهبری کې مثلا خلک چې په لیډ کې دي په رهبری کې دي داغه نظر دا دی چې باید جونې یوازې تر شپږم ووم پر مکتب وای او پورته اړتیا نشته چې جونې مکتب وای. خو خبر دا ده چې اوس چې دوی 2018 کال کې افغانستان ته راغلل بیرته حاکم سول دلته نو وضعیت مطلق بدل شوی. طالبان نړیوال سره ډیپلوماټیک اړیکې درلودې په لوی نړیوال ژوند کې ورته تریبون ورکړل شوی او دوی ته ښه امکانات برابر شوی. نو خلکو غوښتنه ده خلکو توقع دا و چې طالبان چې راځي نو حتمن دوی به له پوره تغییر سره راځي. تغییر په دې معنی چې مثلا نور به متشدد کیږي نور به مثلا دوی تاوتریخواله کوي او نور به افراطي کیږي. خلکو دا توقع درلودل دا چې دا خلک راځي دوی کې به حتمن ځنې انعطاف پذیري موجوده وي. مثلا داسې مسایل موجود چې اول سر کې به دوی خلکو سره شته چلند کوي خو چې اول راغلل اولین کار دا وکړي چې د ښځو په مکتب نه وکړه وګړه مثلا د ښځو په طرز رفتار نه وکړو چې دا مثلا دا جامعه موږ راغو دا خلک ټول کافران موږ ستاسو د سره مسلمانو. زما په باور نړیوال سره دومره کولای شي چې طالبان باندې فشار راوړي او دا فشار هم زما په نظر دومره ګټه نه کوي ځکه
بل خبره کوچو وخت د پروګرام کم په داخل کې د افغانستان چې ځوانان دی وغو څه باید وکړي په داسې حالات کې
د څه دا لامل چې داخل کې افغان ځوانان هیڅ نشي کولای ځکه کاملا د اختناق او د استبداد فضا ده. یعنی هر هغه ځوان چې عادي خبره کوي تاسو وکتل مثلا څو ورځې مخکې زموږ تکړه ځوان اماد دوران یو عادي خبره وکړه دا خبره ده یو پیشنهاد په شکل وکړه هغه دغه څو ورځې کې جوړ کړي خو دوی په بهر کې ګرځي هغه غلا او خوانې لوټمران د سره ټولې افغانستان ته وړي. داخل کې ځوان هیڅ نشي کولای. زما شخصي پیشنهاد خلک شاید خفص یا خوشاله وسی خو زما شخصي پیشنهاد ځوانان ته دا دی چې افغانستان کې د دخل کو تر چتر لاندې موږ هیڅ شي نه سوکوي. تعلیم هم نه سوکوي هیڅ نه سوکوي. اوبې ترين لا دا چې ځوانان وکول چې افغانستان ته خدای شرایط کې وو زی تحصیل په هدف باندې افغانستان ته بهر کې ځکه کڅو دا واج طالبان به مثلا موږ ته تحصیل زمينه راکې نه. دا خبره دی ماهیت هم دا چې دی چې مثلا دوی همیشه د هغه څه موږ غواړو هغه څه اړتیا نه لري هغه څه په چکر کې دی. دوی یوازې تاسو وایي چې مدرسه به وایي یوازې مثلا تاسو مکتبونه په مدرسو واړو صحیح نه مدرسه خپل ځای ارزښت لري او مکتب خپل ځای ارزښت لري. خو ما په باور باندې داخل کې ځوانان دی وخت هیڅ شي نه کولای کار څه مثلا دی کوي هغه بده تحمل کوي. خو ما غوښتنه ده ځوانانو ته خدای ده که هر ممکن لا لري که کولای شي د افغانستان څخه تحصیل په بنا باندې تحصیل په هدف باندې د علم په هدف باندې باید بهر لاړ شي او بهر کې تحصیل وکړي ځکه چې افغانستان کې نور
او په دې هیله چې د دوه کسانو ته که دغه موقع برابر شي هغه کسان تر میلیونو ځوانان ته چې دا موقع نه ده برابره هغوی کولای شي خپل تعلیم په یو ډول نه یو ډول مخته یوسي. په دې هیله چې دغه حالت ښه شي ډیره مننه سجاد نورسانی صاحب چې موږ سره په پروګرام کې راغلې میلمه شوې. پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. د تاسو د نظریاتونه ډیره ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. د بل ډی وی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. زه فواد لامی او د خبرونه پروډوسر وکیل خان له تاسو نه اجازه غواړو او په دې پروګرام کې څه ویل شو هغه د میلمنو خپل نظر و د وی د نظر څرګندوی نه کوي. موږ دا پروګرام تاسو وړاندې کړ او پاینده پروګرامونو کې به بیا هم نور میلمانه له نورو نظریات سره ولرو. روانې اوسئ.